Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پایل سوې په پایل کې نیم ساعت خبری مجله اوري نن دوشنبه ده د چنګاښ یا سرطان دیار لسمه د جولای څلرمه خبری مجله په خبرونو پایلو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو لخوا د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ پورزګان کې د پیوستون رغ رادیو ټلویزیون نشراتي مسؤل خان محمد سیال او په هلمند کې د هیلي ټلویزیون خبريال ځوان تکل د جمعې او شنبه په ورځو د طالبانو لخوا خوشی سول د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون د کمیټې د ټویټر لالارې خبر شو د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور توقيف سیوی خبريالان هم خوشی کړي خبريال او لیکوال اماد الدین دوران د ثور پر څلورويشتمه په کابل کې د دایکندي د افتاب رادیو مسؤل مرزا حسیني د غبرګولی پر درېمه او د ګردیز ژغ رادیو مسؤل جمال الدین دلدار د غبرګولی پر اومه د طالبانو لخوا نیول سوی او لا هم په توقيف کې دي د متحده عرب اماراتو یو لنډمهاله روغتون د افغانستان په زلزله ځپلې پکتیکا کې فعال سو د اماراتو د دولتي خبری اژانس د راپور له مخې د دغه روغتون وسایل او تجهیزات وړ مبرز له اماراتو افغانستان ته استول سوي دي په دغه روغتون کې چې پر زر متر مربع ساحه فعال سوی 15 اویا بسترونه 25 اکسیجن ډبې دوی مجهز عملیات خونی او د بیړنیو صحي مرستو وسایل شامل دي د پکتیکا او خوست زرګونه کسانو ته څه کم دوی اونۍ مخکې په یوه قوي زلزله کې مرګ ژوبله اوښتې ده او لا هم ګڼ ټپیان بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري د طالبانو روغتیا وزارت وایي چې د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې تر لاسو زیات درملتونونه د کاري جواز نه درلودلو له کبله وتړل سول د دغه وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل دوی 19 درملتونونه ارزولي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل سول د دې په خبره د ارزونې پر مهال ځینې تر وخت تیر درمل هم راټول سوي دي د ډنمارک د پلازمینې کوپنهاګن لګنګونی په یو ډاک پلورنځای کې د یو وسلول کس په حمله کې درې کسان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي د پولیسو یو چارواکي سورن توماس انتیرش په خبرلانو ته وویل دغه 22 کلن ډنمارکای تر حمله وروسته ونیول سو د ده په خبره داسې نشکري چې په دې حمله کې د بل څوک هم دخیل وي خو پولیس لا هم څیړنه کوي په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نه کیږي پولیس وایي لا وخت ده چې د پرونی دغه حمله د انګیزې په باب څه وویل سي د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیزي د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره د وسلو د مرستې ژمنه وکړه نوموړي دا ژمنه پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په کتنه کې وکړه ښاغلی البانیزي وویل نوې پوځي مرسته به د شاوخوا 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت وي ولسمشر زیلینسکي وویل چې استرالیا له اوکراین سره د پام وړ مرستې کوي په ځانګړې توګه د دفاعي ملاتړ په برخه کې خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل او سم د هوا حال
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پر اساس کې څلورویشت ساعتونو کې داسې کړي کابل مر د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 43 هرات مر د تودوخې لوړه درجه 41 ټیټه 44 کندهار مر د تودوخې لوړه درجه 45 ټیټه 43 مزار شریف مر د تودوخې لوړه درجه 46 ټیټه 49 او جلال آباد مر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 38
د هوا حال مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید او اوسم د دې خبری مجلې د خبری مطالبو معرفي د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې بیلابیلو څانګو کې خپل ګرځنده ټیمونه د پکتیکا زلزله ځپلو سیمو ته لیږلي هغه افغانان چې پاکستان ته اوړي د پاکستانی پوځیانو له بد چلند څخه شکایتونه لري
زنان وایي په ډنډو په چلا خو مسلمان جوړي وایي په دورځي په څو انسانان کې بیرانی ژوندونه کې خرابېږي د ګرمۍ د لاسه ډیره سخته ګرمي ده
د طالبانو په درې ورځنۍ لوی غونډه کې د شوزو پر نه ګډون د انتقادونو دوام
ما میفهمیم د چنین جلسات اگر
موږ په هیګو کې خځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي
په غزنی کې لتیرو څو میاشتو د پاسپورت اداره د خلکو پر مخ تړل سوي، خلک شکایتونه لري.
ما غوښتنه دا چې باید پاسپورت په بشپړه ډول باید خلاص شي، ځینې خلک دي چې ضرورت لري باید لاړ شي، مریضان لري.
کندوز کې ورښتونو او سیلابونو خلک زیانمن کړي،
پلس هاو تورونه هغه ویجاړ شوي دي، خلک ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ازبکستان یوه کورواکي سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په خو ډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل شوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خبري مجلې ته شرغ لست ورزو د راپورونو برخې ته. ملګری ملتونه وایي چې بیلابیلو څانګو یې خپل ګرځنده چیمونه د پکتیکا زلزله ځپلو سیمو ته لیږلي. د دغه سازمان یوه چارواکي رامز ال اکبروف پرون ویلي چې زیانمنې ښځې او ماشومان په لومړیتوب کې دي او هڅې روانې دي چې له زیانمنو سویو سره هر اړخیزې مرستې وسي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي مرستیال او د یوناما سرپرست رامز ال اکبروف یکشنبه مازدیګر په خپل ټویټر لیکلی چې د زلزله ځپلو غږ اورېدل شوی او ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې په خدمت کې دي. هغه ډاډ ورکړی چې د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او د خوړو د ادارې سیارې ډلې په سیمه کې دي او له تر ټولو ډیرو زیانګالو او زیانمنو ته چې ښځې او ماشومان یې په سر کې دي مرستې رسوي. اکبروف زیاته کړې د څښاک پاکې اوبه، سرپناوې، خواړه، روغتیا، د لارو رغونه د زیانمنو سیمو د خلکو اصلي غوښتنې دي. د یونیسف افغانستان د مطبوعاتو د څانګې یوې مسؤولې ویرونیکا هوسر هم په یوه مرکه کې سره له دې چې په زلزله ځپلو سیمو کې د زیانمنو ماشومانو وضع خرابه بللې، اډ ورکړی چې د دوی سیار ټیمونه یې لاسنیوی کوي.
موږ ور دمخه د نس ناستو ساري ناروغیو ډېرې وخیمې پیښې لیدلې دي چې د ماشومانو روغتیا ګواښي. یونیسف د هغو موبایل صحي ټیمونو ملاتړ کوي چې سیمې ته تلای سي او د دغو ناروغیو د درملنې لپاره مرسته کولای سي.
د جون په 28مه څخه باندې 12 ورځې د مخه په یوې زورورې زلزلې کې د پکتیکا او خوست څخه باندې زرتن اوسیدونکو مړه او لدریو زرو نور زیات کسان ټپیان شول، زرګونه کورونه هم له خاورو سره خاورې شول. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي لمړی به د بیړنیو ستونزو غم وخوري او تر هغه وروسته به د کورونو د جوړولو او اوږدمهاله مرستو هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا مشرې ایزابیلا موزارت کارلسن یکشنبه رویټرز سره مرکه کې د مرستو د یو درې میاشتنی پلان خبره کړي.
The emergency response.
درې میاستینای پلان په اصل کې د بیړنۍ مرستلو لپاره دی، خو ښکارا ده چې نورې مشخصې ادارې او بنسټونه به اوږدمهاله پلانونه لري. بیا رغونه، سربناوي او ځینې نور چې په بیړنۍ ځوابونو کې نه دي.
د ورځې لسګونه ټپیان چې د ځینو هډوکي مات دي، ځینې یې ژور ټپونه لري، د ملګرو ملتو او نورو سیارو صحي ټیمونو ته ورځي څو یې درملنه وشي. د سیمې خلک بیا د عاجلو مرستو تر څنګ د هغو جدي ستونزو یادونه کوي چې په ډېره نږدې راتلونکي کې به ورسره مخ وي، لکه د سرپنا نشتوالی چې د ژمي په موسم کې به د سرګردانه زلزله ځپلو ستونزې دوه برابره کړي.
ځینې ښځې وایي دا غوره وه چې د طالبانو لخوا د علماو په رابلل سوې درې ورځنۍ غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه وه. دغه شیزی وی باور لري چې دا ناسته د افغانانو او په ځنګړی توګه د شوزو په ګټه نه و او د شوزو سیمبولي ګډون هم نسوي کولای چې د دې ناستې پر پریکړو تاثیر وکړي. د زیات په یو راپور کې
په کابل کې یو معترضه میرمن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي خوشاله ده چې ښځو د طالبانو حکومت د علماو په ناسته کې ګډون نه وکړی. دا وایي په دې ناسته کې د ښځو ګډون د ښځو په ګټه نه و، ځکه د دې په خبره یو شمېر طالبان او ځینې علما د ښځو د منځوي کېدو پلویان دي.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي، ګډون به یې سمبولیک وي. موږ پوهیږو چې ځینې علما او حکومت یې ښځې حاشیې ته بیایي او خوشحاله دي چې ښځې په کور کښېني.
دا معترضه میرمن د طالبانو حکومت یوازې د نارینهو حکومت ګڼي او وایي چې مشروعیت نه لري. د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی وایي د علماو ناسته له مخکې د یوې وړاندیز شوې طرحې پر بنسټ یوازې په داخل کې د طالبانو د حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر جوړه شوې وه. د غلی یفتلی په وینا د طالبانو د دې ناستې پایله د افغانستان او افغانانو په ګټه نه ده. نوموړی دغه شان یو شمیر هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل دي او له افغان ښځو سره یوازې د خبرو په حد کې ملاتړ کوي هم انتقاد کوي.
باید له یادونه باسو چې یو شمیر هیوادونه په عملي او رسمي ډول د افغانستان په اوسنیو مسایلو کې ښکیل دي او دوی په هر ډول چې کولی شي هڅه کوي چې د طالبانو په اړه د نړیوالې ټولنې ذهنیت بدل کړي.
د ښځو د حقونو د فعالوای د طالبانو کورنیو او بهرنیو لابي کوونکو د دې مسلې لپاره زیات کار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت له لورې د علماو رابلل شوې ناسته له درې ورځو وروسته د شنبې په ورځ پای ته ورسېده او د دې ناستې په پریکړه لیک کې د ښځو د برخلیک په اړه کومه خبره نه وه شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواړیست. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې د تورخم او سپین بولدک پر لارو د پاکستاني پوځیانو لخوا له افغان مسافرو سره ناوړه چلند غندي او له پاکستانه غواړي چې شګونډیتوب وکړي. شغلی کازی ورسته له هغه دا خبره پر خپل ټویټر وکړه چې د شنبې په ورځ په تورخم کې یو کس ځان ترې ولوی موټر لاندې واچوه او سای ورکړه. په سپین بولدک او غلام خان بندر کې هم سلګونه کسان له ناوړه چلند شکایتونه کوي. په دې اړه جزئیات له صفی الله ستانگزینه.
پاکستان ته اوختونکو افغانان شکایت لري چې د دواړو خواو پوله ساتي ځواکونه یې سخت ځوروي. د تورخم سپین بولدک او غلام خان پولیس سره سلګونه افغانان چې پکې ګڼ ناروغان هم شته، هیله مند دي چې پاکستان دوی ته د ورتلو اسانتیا رامنځته کړي. په تورخم کې د راپورونو په اساس یو کس وروسته له هغه ځان تر ټریلرې لاندې واچوه او سا یې ورکړه چې پاکستاني پولیسو افغانستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوله. د تورخم د لارې یو مسافر عباس چې دا پېښه لیدلې ازادي راډیو ته وویل.
او بس هغه ته وویل چې ما د پنځه شپې وکړې، پیسې هم راسره نشته، زنانه دي راسره، او بس نه پرې خودي ته ټریلر ته ځان واچوم. ټریلر ته ځان واچوم بس هغه لاړ، ختم شو، بیا تپ تپ شو، بس بیا
د تورخم کمیساری کې طالب چارواکو بیا ویلي مړ شوی کس د علي شینواري په نوم د پولي اخوا یو خبريال پلارو چې د ماغي حالت ښه نه و. خو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي بیا په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په تورخم کې د یو افغان وګړي ځانوژنه باندې خواشینه ده. هغه زیاته کړې په سپین بولدک او تورخم کې له افغانانو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند غندي او له پاکستانه غواړي چې ښه ګاونډیتوب وکړي. پاکستاني چارواکو د کرزي د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو شنبه په کابل کې د پاکستان سفارت په یوه لامیا کې ویلي و چې تورخم کې یو پاکستانی وګړی تر ټریلری لاندې شوی. یوازې تورخم نه دی چې افغان مسافر پرې ځورول کېږي. د چمن سپین بولدک د کارګرانو یا لغړیانو د ټولنې مشر غوث الله هلته د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دجدی سره سره ظلم کوي، سره سره ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې. زنانې وایي په ډنډو په چلا خو موږ سپین ژوري وایي په دورځي په سوه انسانان کې بیرانی شي، زړونه کې خرابېږي، د ګرمۍ د لاسه ډېره سخته ګرمي ده.
د راپورونو په اساس د پاکستان حکومت یو وار بیا د لوی اختر په درشل کې هغه افغانانو ته چې تذکرې لري افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړي، خو پاکستان ته د اوښتو لپاره لا هم د پاسپورت او ویزو موجودیت اصلي شرط ده. د چارې ګڼ هغه ناروغان هم پاکستان ته لا اوښتو پاتې کړي چې پخوا په عادي تذکرو او اسنادو پاکستان ته اوښتل. د خوست یو اوسیدونکی او ناروغ اخترجان وایي
تکلیفینه د میک تب داسره ګرمای کی میک ماس نه چې پاکستان ته شي، نو پاکستان ته میک zarar رسیږي. میخو مریضون خلک سپینګری په 5000 کې دوه شریخ مریض ودرایم مړکی.
طالب چارواکو په تورخم او سپین بولدک له افغانانو سره د ناوړه چلند راپورو په اړه تبصره نه کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي صادق خان هم د ورستیو تحولاتو او پیښو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه.
په غزنی کې لتیرو څو میاشتو د پاسپورت اداره د خلکو پر مخ تړل سوي او هیڅ خدمات نه وړاندې کوي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې د پاسپورتونو لبندېدو سره ستونزې خورا زیاتې سوي دي. غزنی کې د پاسپورت امریت وایي چې خلکو ته په لنډو ورځو کې د پاسپورتونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکوي.
کله دا خلاص نه سي اکثره مریضان داسې چې په افغانستان کې توته داوی نه کیږي، شاید هغوی مریضان خپل مریضان له لاسه ورکړي.
دنیا زرمتی د غزنی پاسپورت امریت مختول اړه ده دا غواړي پاسپورت جوړ کړي تر څو خپل ناروغان له هېواده د باندې د درملنې په مخه یوسي، خو ناهیلی ده.
زما غوښتنه دا ده چې باید پاسپورت وبخشه، دا باید خلاص شي. ځینې خلک دي چې ضرورت لري باید لاړ شي، مریضان لري که نور نه وي، د هغو لپاره باید حتما خلاص شي. هر څه خلک دې لپاره نه ځي چې هغوی شوق لري، خو ځینې خلک ډېر زیات مجبوري لري، د دې لپاره باید لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو میاشتو څخه په غزني کې پاسپورټ امریت د خلکو په مخ تړلی او هیڅ خدمات نه ورته وړاندې کوي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي د پاسپورټونو له بندېدو سره ستونزې زیاتې سوې دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغه امریت د بیا خلاصولو او خلکو ته د پاسپورټونو ور جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي دلته خلک غواړي چې یا خپل ناروغان نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره یوسي او یا نور اړین کارونه ترسره کړي، خو د پاسپورټونو نشتوالی د کارونو مخه ډپ کړې ده. سید امان الله بلخی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ماس با مسؤولین پاسپورت خاص مودی است که
زه د پاسپورت عملیات له مسؤولینو څخه دا غوښتنه کوم چې دغه عملیات بیا په کار پیل وکړي، ځکه چې خلک زیات ستونزې لري، ناروغان لري، غواړي چې پاسپورت واخلي.
خو په غزنی کې د پاسپورت امریت سرپرست حاجی محمود بیا دغه خلکو ته په لنډو ورځو کې د پاسپورټونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکوي. نوموړی وایي دلته له موږ سره د پاسپورټونو کاپۍ کمی وې، هغه مو توضیح کړل، خو کله چې نورې کاپیانې راسي بیا به یې د جوړولو چارې پیل سي، خو کره نیټه یې نه ده څرګنده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د کورنیو چارو وزارت له لورې هیوادوالو ته د پاسپورټونو نه توضیح یوه لویه ستونزه ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم یوه سیمه ایزه مسئله. د ازبکستان په یوه کورواکي سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل سوي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف تایید کړی چې پولیسو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حکومت د یوې میاشتې په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له صفي الله ستانکزي نه.
په ازبکستان کې د قارقل پاکستان خود مختار سیمې د اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل شوي. د دې سیمې خلک د ازبکستان د مرکزي دولت د هغه پلان پر ضد پاڅېدلي چې له مخې قانوني تغییرات رامنځته او د یادې سیمې خپلواک حیثیت ړنګېده. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف منلی چې په ناکراریو کې امنیتي ځواکونه او عام خلک ژوبل شوي. هغه دقیق شمیر یاد نه کړ، خو په ځینو راپورونو کې د لږ تر لږه زرو تنو د ټپي کېدو یادونه شوې. رویټرز اژانس د پنځو کسانو مړینه هم راپور کړی ده. د اعتراضونو په خاطر د چټک غبرګون په هدف د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف قرقل پاکستان ته تللی و او هلته یې وویل چې د وړاندې شویو اصلاحاتو څخه باید د دې سیمې د حیثیت د بدلون طرحه لرې شي. دولت یو میاشتنی بیړنی حالت هم اعلان کړی دی. د قرقل پاکستان خود مختاره جمهوریت چارواکي چې د مرکزي دولت ملاتړي دي مظاهرچیان بلواګر بللي او ویلي دي چې هڅه کوي دولتي ودانۍ په زور ونیسي. په دې سیمه کې شاوخوا 2 میلیونه نفوس لري، ځانته ژبه لري او په ازبکستان کې درنه خود مختاره جمهوریت ده. د ازبکستان ولسمشر بیا ژمنه کړې چې د دغې سیمې ژبه نه بدلوي. له ازبکستانه چې په رسنیو محدودیت لګېدلی، د اوسنیو ناکراریو او مظاهرو پر مهال د ژوبلو او بندیانو دقیق شمیر په اړه معلومات نه خپرېږي، خو راپورونو کې راغلي چې د خود مختاره سیمې د پلازمینې نیکوس یو فعال او ژورنالیست دولت میرات تزمیراتوف چې مظاهرې پلان او رهبری کړي له خپل کوره تر انتام کړای شوی. لسګونه نور کسان هم د راپورونو له مخې زندان ته اچول شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. اوس به له نوریاس نوري نه واورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونې کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې د افغان عالمانو غونډه د نجونو د زده کړې په چوپتیا پای ته ورسېده. تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکلي، د په زرګونو افغان دیني عالمانو او قومي مخورو غونډه پای ته ورسېده او ګډونوالو یې له نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو غوښتنه وکړه، خو پر نجونو د ثانوي زده کړو د لګول شوي بندیز په اړه غلي پاتې شول. د ګارډین په لیکنه، د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې یو کال تیریږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ډیپلوماتانو ویلي چې د نجونو پر زده کړې بندیز یو له هغو مهمو لاملونو څخه دی چې طالبان لا هم په نړیواله کچه منځوي دي. پر دې مسلې د دې ډلې په لیکو کې هم ډیر کسان چې غواړي خپلې لوڼې زده کړې وکړي ناراضه دي. ګارډین وړاندې لیکي، ټاکل شوی وه چې د نجونو ټول ښوونځي په تېره مارچ میاشت کې پرانستل شي، خو په وروستیو شیبو کې دغه پریکړه ظاهرا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په امر بیرته واخیستل شوه. د ګارډین په لیکنه، دیني عالمانو او د ټولنو استازو چې ټولې نارینه وو درې ورځې په غونډه کې د هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړې چې تقریبا ټولو یې د طالبانو د واکمنۍ ملاتړ وکړ. د دې هیله کېده چې د غونډې ګډونوال به د طالبانو مشرتابه ته په سیاسي ډګر کې ځینې انګېزې ورکړي چې دغه بندیز لرې کړي، خو د راپورونو له مخې د غونډې له 4,500 د زیاتو ګډونوالو له جملې یوازې 2 د نجونو د ثانوي زده کړو د بیرته پیلېدو لپاره خپل غږ اوچت کړی دی. د غونډې د پای په پریکړه لیک هم د عالمانو یوازې د عصري او مذهبي تعلیم او د ښځو د حقونو د درناوي اړتیا ته اشاره کړې، خو واضح نه دی ویل شوي چې په دغو حقونو کې د ښوونځي حق هم شامل دی او که نه. ګارډین د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د حقونو د برخې د مسؤول هیدر بار خبرې راخیستې چې ویلي دي، دا سخته ده چې د طالبانو د سترې غونډې په پای کې زده کړې او د ښځو حقونو ته د مبهم اشارې په اړه سړی هیجاني شي. طالبانو مخکې ډېره واضح دا ژمنه کړې وه چې ټول ښوونځي بېرته پرانیزي، خو دغه ژمنه یې بیا ماته کړې. هغې ویلي د دغه بندیز په وړاندې چې ښکاري هغه دایمي دی، د نړیوالې ټولنې لخوا نور د ژورې اندېښنو څرګندولو وخت تېر شوی او بسپنه ورکوونکو ډیپلوماتانو او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د دغه جنسیتي تبعیض په وړاندې عملي اقدامات وکړي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او پر ښځو د نورو محدودیتونو تر څنګ ډېرې فعالې ښځې په ټولنه کې له فعالې ونډې اخیستو منع کړی شوي دي. د نیو عرب خبرونې هم په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته پام اړولی او تر دې سرلیک لاندې چې د طالبانو په وروستۍ غونډه کې نارینه وو د ښځو استازیتوب کاوه په یوه مطلب کې لیکلي، د دینی عالمانو او قومي مخورو په دې غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه وه. خبرونې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي هغه خبرې راخیستې چې د دغې غونډې په ترڅ کې باختر دولتي خبري اژانس ته کړې دي. هغه ویلي چې بیلابیلو خلکو او د بیلو نظریو خاوندانو د ملي یووالي د پیاوړتیا لپاره په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د نیو عرب په لیکنه، ښاغلي حنیفي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ښځې هم په دې غونډه کې ګډون کوي که نه، ویلي چې ښځې زموږ میندې او خویندې دي او کله یې چې زامن په دې غونډه کې وینو په یو ډول دوی هم پکې برخه لري.
پورستو کې په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې شی طالب ځواکونه د سرپل په بلخاب کې د شیعاګانو په یو جماعت کې موسیقي اوري. په سرپل کې سیمه ییز سرچینې وایي د طالبانو دغه کړنه د سیمې د خلکو مقدساتو ته سپکاوی دی. په دې اړه طالبانو بیلابیل نظریات څرګند کړي. نور په دې راپور کې
د روسیې کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوې چې په کلیدل کېږي چې د سرپل بلخاب ولسوالۍ کې د شیعاګانو په یو جماعت کې څو طالب ځواکونه موسیقي غږوي. د دې ویډیو لمخې د دغو ځواکونو یو تنغړی د جماعت په منبر ناست او موسیقي اوري. د بلخاب په سرپل ولسوالۍ کې وی سیمه ییزې سرچینې دغه پیښه تایید کړې او ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلک بیرولي او د خپلو کورونو پرېښودو ته یې اړ کړي دي. دغې سرچینې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم یادسي. ازادي راډیو ته وویل
موسیقی اوری ما ولید زه دروغ نه وایم. موسیقی اوری سندری وای کله چې اهل تشیع خلکو سره جګړه کوي باید په مذهبي مسایلو کې باید خلکو ته درناوی وکړي. کله چې داسې کارونه کوي د خلکو مقدساتو ته احترام نه کوي، خلک غوسه کیږي او اړکیږي چې کډه وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو د وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویان زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د بلخاب د شیعهګانو په جومات کې د موسیقي غږولو په اړه بې خبري وښوده او ویې ویل چې که دا خبره رښتیا وي عاملین به مجازات سي.
که داسې څه شوي وي، هغه کسان چې دا عمل ترسره کړی سزا به ورکړل شي، ځکه دا سپکاوی دی.
بلخوا پر ټولنیزو رسنیو څو نورې ویډیوګانې هم لاس په لاس کېږي چې پکې ادا کېږي د طالبانو یو چارواکی له لوګر ولایت څخه خوست ته د خپلې میرمنې د انتقال لپاره پوځي هلیکوپټر راکارولې ده. حبیب الرحمن لوګری چې په ابو عمر لوګری مشهور دی او په لوګر ولایت کې ځان د طالبانو غړی معرفي کوي، د دې موضوع په اړه یې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. کله چې چورلاکه کېناسته، دای په دې تمه و چې کوم دولتي چارواکی به راغلی وي، خو ویلیدل چې د نور له کوره ښځې راووتلې. او کله چې تنه وکړه، خلکو وویل د نور وردک زوم په هلیکوپټر کې راغلی چې خپل میرمن خوست بوزي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا موضوع ردوي.
درست نه اسمه یې چې دې رد میکنم، کسی که شایعه را پخش کرده درست نبوده، ما تحقیق خود کرده.
دا سمنه ده، زه جد دنداره دوم، هرچا چې دا شایعه خبره کړي سمنه ده، من څېړنه کړي. خوست کې هیڅ کوم هلیکوپټر، خوست هیڅ کوم هلیکوپټر نه ده تللی، دا شایعه ده.
له دې مخکې هم په پنجشیر ولایت کې د احمد شاه مسعود قبر ته څیرمه د طالبانو د اتڼ کولو ویډیوګانې خبرې سوې وې چې دې کړنې توند غبرګونونه راپارولي وو.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کندز ولایت د ځینو ولسوالیو کروندګر وایي چې دوی اونۍ مخکې د اورښت او ژلۍ له کبله سیلابونه راغلي وو چې د دوی کرل سوي کښتونه یې لاندې کړي او زیانونه یې ور اړولي دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له زیانمنو سوو کسانو سره مرسته وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کندز د علي آباد، امام صاحب، ګلتیپی، چهاردرې او د شیرچي ولسوالیو یو شمېر کروندګرو په سیمه کې له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شوو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي. دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالی دی لقای کلی اوسیدونکی دی. هغه په خپل کروند کې دی پلو پټوی په بیا رغولو بوخ دی ترڅو پکې دویم فصل وکړي.
15 جریب زمينه خود ما دی خان کاری کړم، امسال سیلاب بوردګی سپاک
سر کار مش پر 15 جریب بکه کې خټکی دوانی او نور سبزیجات کړلی وو او پر 15 لک افغانۍ لګشت راغلی وو. خو زموش ټول کښ سیلاب لمنځه یو ول او یو ملیون افغانۍ راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پات نه دی.
د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وایي چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي.
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل، هر بزګر ته 3-4 لک افغانۍ تاوان رسېدلی دی. تاسې ګورئ چې زموږ د خټکیو، رومیانو او هندوانو کښت ټول له منځه تللی، خو تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې.
50 کلن روزیدین د کندز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه 1 لک یا 1.5 لک مصرف مې میشه، 3 لک 4 لک عاید مې گرفته مینیمم را
پر دېر شپږ جریب ځمکې مې 1 لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه 4 لک افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه. خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راتل خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی د دوی دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو له مخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلۍ او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
او اوس هم د څو اورېدونکو صوتي پیغامونه.
تعلیم چې دا د په نر او ښځه فرض ده او موږ له افغانستان اسلامي امارت څخه دا هیله کوو چې زموږ د نجونو ښوونځی د خلاص کړي چې د نورو غونډیانو سره سیالان شو. او دی ګوري چې د نړۍ نور اسلامي هیوادونه مصر، ترکیه، سعودي عرب، دوبۍ، کویت، قطر، نور اسلامي ممالک هلته که خونسون ځای بندي دلته هم دی بند سي.
نوم می عبدالسمد د نیمروز ولایت څخه تماس کوم. د ډبر سکرو رابطه کې زما نظر دا ده چې ډبر سکره امارات اسلامي پاکستان ته بیخي په نیمه بیه څه چې خوشې ورکي، تون $50 باندې ورکي چې تقریبا هغه په کلدار اچي ناچیز قیمت ده، در حال کې جهاني نرخ یې $350 فی ټون نه ډېر ده. او جالبه دا ده چې پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقه د افغانستان سکرو له طریقه موږ د کال $2 میلیارډ ګټه کوو، در حال کې چې د افغانستان ټول عواید چې طالبان یې ټولوي په کال کې $2 میلیارډ نه کېږي.
زما دغه پیغام نشر کیږي او تر لوړ پړو چارواکو پرې ورسوي. د هلمند په ولایت تنوزاد په ولسوالۍ کې د تیزنی پوځي کې خطی نسته، دغه خطی چې دی قطعا نسته، خلک یې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
زه اخته زیان د کانالیت شپږم نه یم اوسېدونکی یم چې د بهرانده او د بابا سره په درېیمې درې دوکانونه وه. دغه قانونونه د مالو ډاکو چې بیا که چیرې جنګول عمله بمبار شو، هغه بل دکان چې بیا هغه مجاهدینو خپل سنګر ګرځولی وو. بیا یو کال کېږي چې د ولایت تر دلی په کندهار کې در والی پر ولاړم، در هر که پر کابل تکللې ما مشران مې غږ نه دی اورېدلی. شله کو دوه زرغونی تاوان ماته رسېدلی، در اوسې مشران غږ اورېدل نه، غږ رسېدل در غزه.